د افغانستان ولسی جرګې ته د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر د افغانستان بانک او ستر محکمې او د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ورو پیژندل شول. د کونړ والی وایي هر چا چې دولتي مځکې د غلطه لاندې کړې وي په بیرته اخیستلو کې به یې هیڅ ځنډ ونه کړي. او د افغانستان ولسی جرګې او سیاسي کارپوهان وایي د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای ده چې امنیتي وضعیت په اړه لري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبري ساعت په پایل کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبري ساعت کې مو د افغانستان او سیمې په اړه په بیلابیلو رپورټونو او مسایلو خبرو. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم مسلې کومې دي؟
مهم خبر خو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د وروستۍ حملې مسؤلیت منلی دی چې د دولتي پوستو باندې دوی حملې کړي دي. په نتیجه کې لس سرتېري وژل شوي، خو ځینې چارواکي چې نو غواړي نمونې واخیستل سي وایي چې په دې حمله کې دیرش سرتېري وژل شوي. بله مسله چې ډېره ګرمه ده هغه د امریکایي سناتورانو هغه لیک دی چې د پاکستان چارواکو ته یې استولی، او په هغه کې د ملال یوسفزی باندې د لسو حمله کوونکو له ډلې څخه اتو تنو ته د برات ورکول مسلې باندې د پاکستاني چارواکو څخه معلومات غوښتي دي.
ډېر زیات مننه مخ ویل دینه چې او صالح محمد صالح تل راشو د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیه صفای دراوري
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شوي. او ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خر جوړونې وزیر او د لوی سرنوالۍ سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرسیال هیله سرګندوي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. سرور دانش په ولسی جرګې کې د دفاع وزیر د معرفي کېدو پر مهال وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به هم ډیر ژر په خپل کار پیل وکړي. د ولسی جرګې پنځم تقنینی کال د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلی، خو دا جرګه د ولسمشر غني د حکم پر اساس خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خار جوړونې وزیر او د لوی سرنوالۍ سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسې کې وویل چې دا چارواکي د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د فساد د دوسیو د څېړلو په تړاو د جرګې ته غوښتل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت مخکې د فساد او اختلاس په تور د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو دندې د ولسمشر لوري وزنډول شوې او دغه کسان لوی سرنوالۍ ته معرفي شول. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ورسی راپور چې ویلي دی د افغان ځواکونو شمیر تر هغه څه لږ دی چې د افغانستان دفاع وزارت لخوا نړیوالو ته وړاندې شوی ناسم بولي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري په دې اړه نن خبریالانو ته وویل چې دوی هر ډول حساب ته چمتو دي.
منګه آماده یو د یو لکو پنځه نوي ضرورتونو یو په یو باندې حساب ورکو. زمونږ معاش د وزارت مالی لخوا بانک ته ځي او زمونږ سرتیری بانک ته ځي د کارت په واسطه د بانک نه معاش اخلي. دا یو روښانه او پاک پروسیجر دی.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سر مفتس جان سوپکو ویلي چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو شمیر 2 ته 3 زره ښودلی، خو د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو شمیر تر دې کم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد سرحدي پولیسو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا د افغان سرحدي پولیسو د ممانعت له وجې د دواړو خواو ترمنځ تیره شپه نښته هم شوې چې له امله یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل سالم محمد سالی اوري.
دو
امریکایي سناتورانو له پاکستانه هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزئی د وژلو هڅه یې کړې وه. سناتور مارکو روبیو او باربارا باکسر د پاکستان لخوا لسو مشکوکو کسانو له ډلې د اتو کسانو پر برات ورکولو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا مسله په هغه لیک کې یاده سوې چې د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی ته سپارل شوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دغو دوو مهمو غړو په لیک کې ویل سوي، موږ د پاکستان پر حکومت ټینګار کوو، خپلې هڅې دوه برابره زیاتې کړي څو د دې وحشیانه برید عاملین عدالت ته راکش سي. په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو ویل چې په 2012 میلادي کال کې پر ملالۍ د برید په تړاو 10 کسان محکوم سوي او د 15 کلونو بند سزا ورته ټاکل سوې ده. خو په وروستیو کې رسنیو ویل چې د دغو 10 مشکوکو کسانو له جملې 8 تنه له تورونو سپین اعلان سوي دي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 25 کسان مړه سوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمېر 1,225 کسانو ته ورسېد. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن سوي دي. په دې وروستیو کې په سند کې د هوا د حرارت درجه 45 ته لوړه سوې ده. د سند اوسیدونکي وایي د برق پرله پسې پرچاوي د دې سبب سوي چې خلک د جلوهنې له کبله مړه سي. په پاکستان کې یو ځایي اوسیدونکي خانزاده ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه عامه ده.
بجلی خو مونږ په سترګو ونه لیدله، نه یې مونږ ته بجلی بس که راشي نو داسې بجلی چې هغه لسل منټه راشي او بجلی له سره مونږ ته نه وي. زمونږ به په بلې غونډه علاقه کې نشته دی او روژه له ډېر سخت تکلیف دی او مونږ بجلی له سره نه وي.
دا ازادي رادیو ده. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلولو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پاوس پر پوستو هم مهاله بریدونه وکړل، لږ تر لږه لس سرتیري ووژل. د مصر پاوس په یو اعلامیه کې ویل چې وروسته د سرتیرو او سختریزو وسلولو ترمنځ جګړه وسوه چې په نتیجه کې 22 تنه ترورستان هم وژل سوي دي. په سینای کې د اسلامي دولت ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 5 پوستو وسوه، یوه ځنوژونکې حمله هم شامل و. چارواکي وایي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولې دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي، د وژل سوو کسانو شمیر، البته سرتیرو شمیر، 13 تنه شول سوی دی. دغه حمله د مصر د لوی سرنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته سوي دي. سختریزي وسلول له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواو سره په جګړه بوخت دي. او د سوریه د کورد ملیشوی دوی نن یو ور بیا پر تل ابیز سرحدي شرګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د دې په خبره لدی ستراتیژیک سرحدي شرګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگیالي چې یو ورځ مخکې ور باندې برید کړی وو استلې دي. د کوردانو د پېشمرګه ملیشا ځواکونه یو ویاند ویل د تل ابیز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي سیمه هم بیرته د کوردي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. او اوس هم نجيبه زمان د هوا له حالات سره
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه شل. په کندهار کې هم اسمان ځای ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 10. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 30. په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 14. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ورځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 18. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 18. اسمان یې ځای ورځ اټکل شوی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ ځانګړي خبری سات پروګرام ته غوښی. په دې خبری سات کې دا ریپورتونه او خبری مطالب لرو. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړي توپ ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رائے د اخیستو لپاره معرفي شول. په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې آیا دغه کاندیدان په ځانګړي توګه د دفاع وزارت ته کاندید به له ولسی جرګې څخه د باور رایه واخلي کنه، له عتیق الله امرخیل سره چې د دفاعي چارو یو کارپوه دی په همدې موضوع مرکه لرو. لدی مهم خبر وچی د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد پاړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي اغه اندېخنه پر ځای بولی چې د امنیتي وضعیت پاړه لري. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد سه
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده.
بل افغان سیاستوال او پوخانه ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي.
ما پیشنهاد دا دی چې شپږ میاشتې نه باید دا لویه جرګه راځي.
له نوموړي سره په همدې موضوع بشپړه مرکه لرو. د پکتیا پوهنتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پوهنتون له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. دا به هم واورئ او له دې به هم خبر شي چې په کونړ کې د قطر هیواد د سرې میاشتې لخوا زرو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې. د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله 1250 نه زیات کسان مړه شوي. په دې موضوع له پېښوره تازه حال درکو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا آزادې راډیو ده. د فا وزارت ته همدارنګه د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې ملي مسؤلیت ته په پام سره څومره زر چې امکان ولري یادو کاندیدانو ته د رایې ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به ملي دفاع وزارت ته کاندید خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له اوږد ځنډ او جدي انتقادونو نه وروسته بالاخره جمهوري ریاست دفاع وزارت د افغانستان بانک ریاست او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د دې کاندیدانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې افغانستان له بل هر وخت ملي یووالي ته اړتیا لري او د دې جرګې له غړیو یې وغوښتل څومره چې ژر ممکنه وي کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم.
لتاسو محترم وکیلانو نه په جدی ډول غواړم چې ډیر ژر دې دغه څلور اشخاص ته د باور رای
ورکړي.
معصوم ستانکزای دفاع وزارت، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ریاست، او یوسف حلیم او انیسه رسولی د سترې محکمې عالی شورا ته کاندیدان دي. سرور دانشول چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لوی څارنوالي او په اساسي قانون له تطبیق څخه د سر د کمیسون کاندید غړي هم ولسی جرګې ته معرفي شي. سرور دانشول چې دا مهال شپږ وسوالیان تعین شوي او د پاتې والیانو په اړه به هم ډېر ژر تصمیم ونیول سي. دفاع وزارت کاندید وزیر په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې نامنې ورځ تر بلې زیاتیږي او وسلوال مخالفان توانېدلي چې په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي. له دې وړاندې شیر محمد کریمی د دفاع د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و خو ونه توانید چې له دې جرګې د باور یې ترلاسه کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د جرګې غړیو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
لټولو همکارانو نه مو غوښتنه دا ده چې هر کمیسون تر شنبې ورځې پورې د سوالونو لپاره یو کس معرفي کړي او انشاءالله د شنبې په ورځ د سوالونو او ځوابونو پروسه شروع کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې نه میاشتې تیریږي خو انتقادونه دا دي چې مشران لا هم نه دي توانېدلي چې د حکومت تشکیلات بشپړ کړي. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې عالي شورا ته کاندیدان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر بل هر وخت امنیتي ستونزې ډېرې شوې، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی او په قضایي ارګانو کې د فساد له موجودیت څخه جدي شکایتونه مطرح کیږي.
دوستانو و موریدل چې دفاع وزارت افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. په دوی کې یو هم د دفاع وزارت څوکۍ ته کاندید دی. د دفاع وزارت څوکۍ ته معصوم ستانکزی نومول شوی دی. زما همکار صالح محمد صالح د دفاعي چارو له یو کارپوه اتکلا مرخیل سره په دې موضوع مرکه کړې او ترې پوښتلی دي چې ایا د دفاع وزارت دغه کاندید چې ولسی جرګې ته د رایې د اخیستو لپاره د ولسمشر لخوا معرفي شوی د ولسی جرګې لخوا به د باور رایې ترلاسه کړي او کنه؟
تاسو ته معلوم ده چې خپل ولسی جرګه د افغانستان کې کشمکشونه لسانی هم شته، سمتي هم شته، سلیقوي هم شته. بعضا دای متهم کوي په دې چې برهاندین زبانی په مرکز کې هلته وجود درلوده. بعضې په دې متهم کوي چې دای خارجی ممالک سر ارتباطات لري خو په هر صورت اتهام په باندې وارده ای کله چې دغه مسایل ته سړی ګوري سړی په شک کې لویږي چې آیا دی برای سي که برای نه سي نو دوی ته معلوم به شي چې دوی څونه کمپاین کړی د ځان ته څونه زیاته طرفدار پیدا کړي دا به نه بیا معلومیږي خو په ډېرو مسایلو سړی دا حس ولی شي چې د دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره امکان لري چې رایه په سختۍ باندې ایسي په مشکلات باندې ایسي ځکه دا یې له دې نه سرپرست مقرر کړي بعضې شیان و چې ممکن جاسد جمهوري سره به دا طرحه وي دا یې اول سرپرست کړي او بعد له سرپرستۍ نه که چېرته دی رایه نیسي هم نو سرپرست به پاتې شي
دغه ځینې تورونه چې تاسو یاد کړل چې پر ده لګول شوي دي دا تورونه په خپله وکیلانو لګولي دي که نورو ډلو ټپلو
فقط وکیلانو نور ډلې ټپلې دیغو البته څوک دیغو طرفدار دی یا دوی دیغو نماینده دي هغو دی هم دا لري سته دا سته اما نور په عمومي شکل په افغانستان کې دی دومره دغه نه لري دی زما شاګرد زیلې نږدې نه پېژنم دی ډېر ښه سړی دی ډېر عادي سړی دی دا مشکلات چې دی وته تر حقې دا به شي درسته نه دي دا ستامه
بله او مرخیل څه په داسال کې چې په افغانستان کې د داعش ډله په ورستوي کې فعال ده د غرض دا افغانستان په امنو سیمو کې په خواندي سیمو کې ولسوالي د وسلوالو کسانو لاس ته ورزي او په بیلابیل ولایتونو کې دا هغه وخت جګړې روانې دي چې ستانک ځای صاحب د باور رائے واخلي څه کول په کار دي د لپاره چې په دې خاطر دغه امنیتي چیلنجونو په مقابل کې مقابله وکولای شي
ستانک ځای ته څو وړاندې زینه لرم اول بعد از که په افغانستان په دفاع په وزارت کې اشخاص و افراد غیر مسلکی هم سته دی اداره په لحاظ باندې ضعیف اشخاص هم سته او دا هغه اشخاص دي چې د ډلو ټپلو لخوا د زورواکو لخوا د طبقسالارانو لخوا نه د تنظیمونو لخوا نه دلته نصب شوي دي که دی چېرته قدرت یې دې پیدا کړه چې وزارت یې دوه تصفیه کړه دا به د لوی کار وي اول دویم چې څه غواړي په وزارت دفاع کې فساد وجود لري دا کار د دې لپاره اولویت لري چې د دې په اړه کې یو جدي اقدام وکړي دویم چې دی غواړي چې موافقت په لاس باندې راوړي دا په وزارت کې د دفاع کې کاشت او استخبارات ډېر تقویه کړي چې څومره د لاس کې کاشت او استخبارات تقویه کړي چې هم د خپل افسران په تمام معنا باندې پیژني او هم د دښمن مکمل د معلومات لري دي زیات معلومات
بل تاسو دغه اصلاحاتو یادونه وکړه امر خیل صاحب آیا دای دومره قوت دومره صلاحیت او دومره ملاتړ د ځان سره لري چې په دغه وزارت کې اصلاحات راولي او ځینې کسان لري کې
په دې کې خو زه هم شک لرم ځکه چې دلته دولت دوه سره ده یو بخش کې ممکن د دنه رئیس جمهور دفاع وکړي هغه بعضې اشخاص افراد چې ولې په بل بخش کې بیا دوی مصلحتونه مابین ته راځي بل ګروپ ممکن په دې موافقه ونه کړه دا مشکلات څه زه به دې پوهېږم اما خبره دا ده چې دا په دې پورې اړه لري چې یو سړی څومره قوت د ادارې لري چې څومره دی ضوابط تطبیقولی شي که چېرته دی قوت د ادارې ولري ضوابط تطبیقولی شي بیا دا کار کېدای شي ده به امکانات شته چې جدي ودرېږي جدي خپل اوامر تطبیق کړه دا امکانات شته اما دا حالت چې ګوري چې مثلا وزارت دفاع په یو چار پورې اړه لري معاون بل چا پورې اړه لري لوی درسې بیا بل چا پورې اړه لري دغه څه قمندانان د قودو او ګردو همدام په سلیقوي شکل د بل چا له طرفه راغلي دا مشکلات د دې په مخ کې شته ولې دې دې ته باید اوږه ورکړه په جدي توګه به اوږه ورکړه
او په دې برخه کې ولسمشر ته تاسو څه پیشنهاد کوي چې کچيري د دفاع احتمالي وزیر غواړي چې د غزنې پلانونه عملی کړي تاسو فکر کوئ چې ولسمشر باید څه وکړي په دې برخه کې
مونږ خو بار بار ولسمشر ته ویل چې کله مصلحت کار ماخه دا شرایط د مصلحت نه دي شرایط د دې شرایط په مصلحت کې سړی نه قانوني له خپل صلاحیت باید کار واخلي په جدیت باندې باید کار واخلي دا ونه کړه دا شرط هم رسیږي او بل مسله چې زه غواړم دته وړاندیز کوم هغه دا چې دای که څونه کولای شي چې دی ناتو سره او د امریکا سره دی موافقه ته ورسیږي چې د افغانستان اردو تجهیز شي مخصوصا په هوایي قوتونو باندې تجهیز شي او د دې په خاطر باندې چې دی وکولای شي په دې کې موافقت په لاس راوړي تجهیز شي نو دی یو مسله بل هم باید په نظر کې ونیسي چې هغه مکافات او مجازات ده په حقیقت توګه هغه څوک چې ښه کار کوي هغه مکافات باید ویني، هغه باید قهرمانی ته ورسیږي، هغه باید وستایل شي، او هغه څوک چې کار نشي کولی هغه باید مجازات شي. داسې نه چې دې ته فکر وکړه چې دې شاته څوک ولاړ وي څوک له مانه خوشحالېږي، د ناحقه خلکو ته یا رتبه ورکړه یا هغه د مکافات ورکړه
افغانستان کې نظامی ماموریت درلود، امریکا دلته نظامی ماموریت درلود، چغه وخت د افغانستان هوایی ځواک په پښو نه درید، اوس یې امکانات څومره ګوري تاسو؟
دا په دې پورې ده چې موږ اعتماد دې په لاس باندې راوړو، فعلا دوی اعتماد نه لري. داسې حالات شوي دي په ثابت کې چې د دوی په جنرالانو باندې فایرونه شوي دي، دوی په عسکرو فایرونه شوي، دوی وژل شوي دي، د افسرانو لخوا، د سربازانو لخوا نه، دوی بې اعتماده شوي. دا یوه خبره. دویم، اعتماد دوی د دې په لاس باندې راوړو ځکه چېرته موږ ښه مسله کېږو، موږ د پاکستان سره هېڅ نه کشمکش د جنګ نه غواړو او نه ورسره کوو. دوی په دې باندې هم په ویره کې دي که چېرته موږ قوت پیدا کړو خواسته پلاس او د پاکستان سره کومه کشالی چې د بلوی د زور له لارې علم درال چې موږ دا کار هیڅ وخت نه کوو. په تاریخ کې هم دا کار موږ نه کړی. دا اعتماد باید موږ د امریکې په او د ناتو پلاس باندې راوړو. د اعتماد په لاس نه وي ته به نه کومه نه کوي. او په دې اعتماد کې باید موږ کاشت معلومه ده چې د افغانستان جګړه دا یو نیابتي جګړه ده، دا بالکل منطقوي جګړه ده. د منطقي د خلکو سره، د حکومتونو سره او د اروپا سره، مخصوص د امریکې سره، باید داسې پالیسي په جدیت باندې غوره شي چې هغو دوی په دې لاره کې د موږ سره د سولې او د جنګ د مهار کولو د هغه حقیقي کومکونه وکړو. که چېرته هغه ونه شي، بیا دغسې ګروپونه چې راځي تعارقات مخالف طرف مسله کېږي. دا منځ کې د وزیر دفاع له لاسه دا وتلې ده، دا قدرت نه ځي، دا امکانات دې دې نه څه چې هغه ارزو چې خلک لري چې دستي به سره راشي، دستي امنیت راشي، دا به امکان نه.
دوستانو، د دفاعي چارو له افغان کارپوه عتیق الله مرخیل سره مو د صالح محمد صالح مرکه اورېده چې پکې د دفاع وزارت څوکۍ ته د کاندید معصوم ستانکزي په احتمالي راتلونکو غږېده او د نوموړي د چارو په اړه ځینې سپارښتنې لرلې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ازادۍ راډیو خبري ساعت.
د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه لري. دوی وایي په داسې حال کې چې په بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو په افغانستان کې نامنیو ته زور ورکړی، که نړیواله ټولنه دا هیواد له یاده وباسي، د ټولې سیمې لپاره به جدي خطر رامنځته شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
که افغانستان په اوس وخت کې یوازې پریښودل شي، د سیمې ټول هیوادونه به د اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو لخوا له خطر سره مخ شي. ولسي جرګه او سیاسي کارپوهان د یادې مسالې په مطرح کولو سره وایي چې نړیواله ټولنه باید هیڅکله په اوسنیو شرایطو کې افغانستان هیر نه کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکولاس هیسم هغه اندېښنه پر ځای بولي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، په دې هیواد کې به ناورین رامنځته شي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه، او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده. په دې کې چې هغه پخواني دوستان دي مونږه خارجي همکاران بیرته افغانستان سره بلا معاوضه مرستې ونه کړي، بالخصوص دي مونږه هوایي ځواک غښتلی نه کړي، نو دا خطر د ډېرو ممالکو لپاره متوجه ده. زه د ده تشویش په ځای باندې ګڼم.
ښاغلی احمدزی یو بل ټکی هم یاد کړ چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري، خو که په رښتیا هم دا هیواد هیر شي، دا کار به ډېر ستونزمن تمام شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د سشمې پرس خبرداري ورکړي ک نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، پایلې به ډیره خطرناکې وي او شتله ستروړنی به لمنځه لاړ شي. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان هیرول د سیمې د بربادۍ معنی ورکوي او نړیواله ټولنه د خطر احساس کړي ده. افغانستان د سیمې زو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال ازادي راډیو ته ویل ک نړیواله ټولنه افغان حکومت لیاده وباسي، نو ټوله سیمه بل جدي ننګونو سره مخ شي.
نړی مجبور ده چې افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې افغانستان دوا ډیره زیاته خطرناک ده نسبت پوخواته، او هغه هم د دې لپاره چې په دې سیمه کې نوې خطرناک ډلې رامنځته شوې دي، او د افغانستان شاوخوا لوی سیمې ټولې آسیب پذیره دي، منځنۍ آسیا تر روسیې پورې ایران او جنوبی آسیا.
خغلی لیوال هم در از ویل چی نړیوال ټولنې د اوسنی حکومت جدیت درکړه، خو په کار د چ افغان پوسټ بیا وړي کړو د ظرفیت په جوړولو کې ورسره کلاکه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي خغلی حسم ټینګار کړي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. اخو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا ده او په دې برخه کې نړیوال په خپل ژمنو ولاړ دي. د اجرایی ریاست مرسیال ویان جوید فیصل ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، او دا خبره خپل دوی نامه استازي هم کړې ده چې دا د افغانستان د حکومت هغې خبرې تصدیق دی چې موږ د اوږد مهال لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لرو. تر څنګ یې زموږ نړیوالو متحدینو همیشه په دې اړه بحث کړی دی، او همدا د ټولو پیغام و چې افغانستان یوازې نه پرېږدي، او نړیوال به هېڅکله افغانستان هغه حالت ستون نه کړي چې یو ځل ستون شوی و. بینان موږ نړۍ څخه تضمین لرو.
ښاغلی فیصل زیاته کړه، نړۍ باید تر هغو له افغانانو سره واوسي چې په ټولو برخو په خاصه توګه له پوځي پلوه خودکفا شي. افغانستان په داسې حال کې له ننګونو سره مخ دی چې ګاونډي هیوادونه یې تل ګرام بلل شوي چې په ناامنیو کې لاس لري، او ویل شوي که د امن او سوکالۍ راوستلو ته یې جدي پام ونه شي په راتلونکي کې به حالت له کنټروله ووځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبر ورکوي. دا یاد ریاست ویان د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ وبله، خو ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره نوې پالیسي ښه نتیجه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور معلومات راټول کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو فعالیتونه مخ په ډیریدو دي، د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، د ملي امنیت شورا په لارښوونه د هیواد د دریو واړو امنیتي ارګانونو یو ځانګړی ګډ ځواک جوړ کړی چې داعش ډله وځپي. نوموړی وایي داعش د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره ستر ګواښ دی.
د ملي امنیت
ریاست د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه خاصه کاري ډله چې د اپراتیپی تحلیل، تجزیه او ځانګړو ځواکونو څخه ده جوړه کړې ده، او تر اوسه موږ توانېدلي یو چې د دې لارې څخه لاسته راوړنې ولرو او د داعش پر وړاندې د مبارزې څو مثالونه یاد کړو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو په تېره په هلمند کې د داعش هسته کمزوري کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره د مبارزې د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د یادې ډلې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا لخوا یوه ملي پالیسي تصویب شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان د داعش او نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد د تصفیوي او تعرضي بریدونو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي چې د سه شنبې ورځې رئیس یې د هوایي ځواک په مټ څه د پاسه سلو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي او عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دریو ولایتونو فراه، هلمند او ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته زیانونه رسولي دي. په هلمند، فراه او ننګرهار ولایتونو کې چې د داعش تروریستي ډلې موجودیت تایید شوی، پولیسو او افغان نورو امنیتي ځواکونو په دریو واړو ولایتونو کې د یادې ډلې په خلاف اقدامات کړي، او تر اوسه یوازې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په ځینو سیمو کې دې ډلې پراخ فعالیتونه پیل کړي او خلک له دې امله اندېښنې څرګندوي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا جګړه چې پکې د وسلوالو طالبانو په ځای د داعش نوم ډېر یادېږي یوه نړیواله ستونزه یادوي، او وایي چې پر ضد یې د مبارزې لپاره باید سیمه ییزه همکاري رامنځته شي.
چې ویل لري کنه پور کې مثلا پخوانی جوادي قومندان چار څوکې یا مل د خپل ځوان فاصل لپاره هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري وزارت داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي؟ سلام، څو دې مړه کوي، څو دې وژلې دي، بعد کوي چې سلام ګرځي خاين نه خایف مو اوسېږه. دغه موضوع چې پروان کې پېښه شوې ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګانو نتیجه ده.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مل سلا وګرځول شي، دغه باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او دا غیر قانوني سلام ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کیږي، غلا کیږي په سرتیر سره. دا خو یې ملک ته څنګه د زلو دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا اله کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی
حالات ده لپاره دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلفف کېدل دومره خلک ونه خره کېدل وزل کېدل او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وا کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
دوستانو په افغانستان کې د سهار د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا سالم احمد صالح ته ورزو او د سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 14 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دو امریکایي سناتورانو له پاکستانه د هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د وژلو هڅه یې کړې وه. د سوریې کورد ملیشه وایي چې نن یو بیا پر تل ابیض سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ او د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلولو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پوځ پر پوستو هم مهاله بریدونه وکړ او لږ تر لږه لس سرتیري ووژل.
دوستانو صالح محمد صالح و چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول. تاسو کولی شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ یا سدی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کونړ کې د قطر هیواد د سرې میاشتې لخوا زرو بې وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې. دا افغان سیاستوال او پخانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو چې وایي دی وړاندیز کوي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بلنه یې لویه جرګه راوغوښتل شي. د پکتیا پوهنتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پوهنتون له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د پاکستان د سند په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ګرمیو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی او ګڼ نور مسایل به هم ولرو. دا ساده راډیو د کونړ ولایت کې د قطر هیواد د سری میاشتې لخوا زرو بې وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه به له روحلان وري نه تفصیل وو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د قطر سری میاشتې ټولنې لخوا په زرو غریب او بې وسو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د یادو موادو د تقسیم مراسمو ته په ختیس کې د سری میاشتې رئیس محمد اقبال سعید هم راغلی وو. سعید د ویشل کېدونکو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مرسته چې د قطر د سری میاشتې لخوا در سره شوې ده د کونړ ولایت د بېوزلو کورنیو لپاره تقریبا د زرو کورنیو په خوښه کې دا مرسته ده چې د فی کورنیو لپاره په دې کې 40 کیلو وریجې دي، 50 کیلو غوړي دي، 50 کیلو لوبیا، 50 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 1 کیلو شودی چې جمله 15000 افغانۍ کېږي د فیکټ قیمت. اوس خو شروع چې مونږ کړی ده صرف په مشرقي ولایتونو کې، مونږ د کونړ د ولایت نه شروع کړی، په نورو ولایتونو کې دا برنامه نه لرو.
دوه تنو معلولو کسانو چې د مرسته شوو خوراکي توکو بوجۍ مخې ته پرتې وي وویل دوی په ترلاسه کړو موادو خوښتي، خو له مرکزي حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې له دې زیات کومکونه ورسره وکړي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی د قطر لسری میشت او د هغه هیواد له مسولینو مننه وکړه او وی ویل چې د نورو اسلامي هیوادونو سفارتونو سره هم اړیکې نیولې څو په کونړ کې جنگ زپلو او غریبو کورنیو سره مرستی وکړي.
زرو فاميلي لپاره شپږ قلمه مواد د روژه په مبارکه میاس کې د حکومت په شکل راغلي دي او موږ هم د مرکز او ولسوالیو ته په مناسب شکل باندې تقسیم کړي دي او نن یې توزیع جریان لري. موږ ټول خیریه ټولنو ته د سعودي سره میاشتې ته او کویت ته ټولو ته د خپل درخواستونه د خلکو مشکلات ورته شریک کړي دي او امیدواره یو چې هغه هم خپل کومکونه د کونړ د بېوزلو بیچاره او خلکو سره.
خلک وایي په کونړ کې زیاتې غریبې او بېوسه کورنۍ شته چې تر مسؤلینو او هغو کسانو پورې غږ نه رسیږي چې څوک د کومک ورکولو لپاره کارتونه ویشي او یا هم نومونه لیکي چې تل له مرستو بې برخې پاتې وي او په ځای یې د داسې کورنیو نومونه لیکل کیږي چې د موټرو او مارکیټونو خاوندان وي خو بیا هم ځانونه د مرستې مستحق ګڼي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د پکتیا پانتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پانتون لړۍ رستون زو ننګونو سره مخ دی. دا چې پانتون کوم مشکلات لري زموږ همکار داود تپان له نوموړي سره مرکه کړي.
رئیس په پیل کې د پکتیا پانتون د عمومي وضعیت په اړه راته وایي. تاسې نوي راغلي او د دې پانتون ټول وضعیت درته معلوم سوی دی؟
غټ موضوعات چې دي هغو باندې کار کوو په لګیا یو ارزیابي کوئ. بعضې مشکلات شته د پانتون په منځ کې لکه ناتکمیله پروژې دي، د سمپونو کمبود دی چې دا ډېره مشکله مسله ده، د برق نشتون دی، درسي وسایل لکه پروجیکتور او کمپیوټر او یا د هغو لپاره انټرنیټ د استادانو لپاره چې یا د درس بعضې درسي موضوعات دي. بل تصویږي چې پانتون تحقیقي موسسه ده، دلته باید څېړنې وشي، څېړنو لپاره انټرنیټ ته ضرورت دی، د انټرنیټ ډېر کمبود دی. دغه عمومي ستونزې دی او بله یو حاده ستونزه چې دا پرونه راسه ما پیدا کړل هغه د غیر حاضري مسله ده. غیر حاضري ډیره ده، امتحانونو ته وخت ډیر پاتې دی، تقریبا شل پنځه ویشت ورځې امتحانو ته پاتې دي، اوس نه غیر حاضري شروع شوې ده.
د چا او د چا غیر حاضري؟ یې استادان غیر حاضري دي که شاګردان غیر حاضري؟
استادان ښه دي، تقریبا استادانو غیر حاضري دومره نه ده، ولې محصلینو غیر حاضري شروع شوې ده. انشاءالله چې بیرته به ټول راوغوښتل شي. ما هدایت ورکړو ټولو پانځوي ته چې هر شاګرد چې نوي هر محصل نوي راغلی باید فوراً غیر حاضر کړی شي.
دلته یو دود ګرځېدلی ځلین غیر حاضر هم سي بیرته بیا په سنفونو کې کینول کېږي او غیر حاضري خلاصېږي.
دې مسله کې زه کاملا جدي برخورد کوم چې هر محصل چې پنځه اویا فیصد حاضري پوره نه کړی شوله هغه د راتلونکو امتحاناتو کې د شمول حق نه لري.
وزارت نه که تاسې باندې فشار راوارد شي لکه پخوا سي پر رئیسانو باندې وارد شوی ده د محصلینو په برخه کې د وکیلانو په واسطه او د نورو په واسطه؟
انشاءالله وزارت داسې کار نه کوي. ګمان نه کوم چې وزارت له طریقه داسې کوم شای راغلی کوم مکتوب راغلی وي چې خپلې لایحې په ضد چون دا لایحه خپله وزارت لایحه ده چې موږ ته رالیږل ده. امید ده چې وزارت داسې کار ونه کړي.
یعنې تاسې دلته په کاملا لایحه تطبیقوي؟
لایحه تطبیقوو کاملا د غیر حاضري په هکله مکمل موږ لایحه تطبیقوو او کوم استاد هم که غیر حاضري کوي موږ د رخصتي لپاره یا د مریضي لپاره خپل فورم لرو هغه ډکوو. خپل مسؤلیت هم باید استاد یو بل چاته وښيي او هغه استاد هم تعهد وکړي که چېرته د استاد درسي سات ولري دی به ورځي تر څو هېڅ درسي خلا رامنځته نه شي.
تاسې ستونزې یادې کړې، ستونزې ډېرې دي. په اکاډمیکه برخه کې څه پلان لرئ د دې اکاډمیکې ستونزې د هوارولو لپاره؟
په اکاډمیکه برخه کې چون ما اول تاسو ته وویل چې پوهنتون یو تحقیقي موسسه ده، ما اول کار به دا وي چې پوهنتون تحقیق طرف ته څېړنې طرف ته بوځم. د دې لپاره چې څېړنې شروع کاکر چې په کمه کچه وي ولې یو ښه شروع به وي، نو په دې خاطر باندې بعضې کمیټې موږ لرو چې هغو کار ته موږ سرعت ورکوو، کیفیت پې ښه کوو. لکه د کوریکولم د تجدید کمیټه ده، د کوریکولم موضوع په دې خاطر مهمه ده تر څو درسونه یا درسي مواد د نړیوالو عصري معیارونو سره برابر شي.
اوس په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي؟
ستونزې یو اندازه شته لکه په ټول افغانستان کې څه شته او د حل لارو باندې فکر کوو تر څو زر تر زره دا نوی کوریکولم کار خلاص شي. او په څنګ کې تضمین کیفیت کمیټې د هغه هم کار کوي چې هغه د امتحانونو مسایل راخیستې، د کوریکولم موضوع ده، د شاګرد هغه کاري چارچوب، د استاد کاری چارچوب دا ټول تعینوي نو ان شاء الله ډیر یو ښه پروسه ده
ټول پانتون د ستونزو د اواري لپاره څه ته ضرورت لري او حل لار څه ده وزارت نه غوښتنې څه
وزارت نه عمده غوښتنې زموږ دا دی چې هغه پروژې چې کار شروع شوی دی او د بودیجې د کمبود له وجې یا د نورو تخنیکي مشکلاتو له وجې کار یې په ټپه درېدلی دا زر تر زره باید دوباره شروع شي د محصلینو لپاره یو ترانسپورټ سیستم برابر شي د برق مسله ما یاده کړله ذکرو محصلینو لپاره د لیلیې مسله ډېره ضرور ده ځکه اوس ټول په مارکیټونو کې اوسي چې هغه د محصل لپاره مناسب ځای نه ده دې باره کې به انشاءالله کار کوو بل بعضې درسي خونې دي د استادانو لپاره بعضې سهولتونه دي چون اکثر استادان مسافر دي نو لازمه ده چې حداقل یو د بودوباش چې ځای ولري چې د استاد لپاره مناسب وي
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نوري د پکتیا د پانتون لنوی رئیس عبدالکریم توتاخیل سره مو د دې پانتون د ستونزو په اړه مرکه اوریده د افغانستان د دفاع وزارت ویل تروریزم او له اسلامي دولت سره مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مسولیت هم دی د دې وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د دې ګواښونو پر ضد له افغانستان سره په یوه ګډه جبهه کې ودرېږي خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بهرنیو جنگیالیو او د اسلامي دولت د ډلې موجودیت ګاونډي او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي وای چې کېدای شي له دې هیواده ورته د تروریستانو ګواښونه متوجه شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ګواښونو پر وړاندې وای چې دا جګړه یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ ګڼل کېږي د دې ځواکونو مسؤلین وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره په یوې ګډه جبهه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي نو یوازې د روسیې هیواد نه زمونږ د آسیای میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې حقله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي
خاغله وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې ل خپل خاورې څخه گاونډي او یا نور هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي خو په دې برخه کې د گاونډي او نور هیوادونو مرستو ته ضرورت لري دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې روسی رسنۍ د دې هیواد د دفاع وزیر ل قول لیکلی چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي همدارنګه روسیې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کېږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي
ټول نړۍ یو ځای سي او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې دوه تکړه شي دا به ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هیواد زموږ قرباني ورکړو د دې خاطر هر هغه اقدام چې وکولی شي د منطقې او د نړۍ هیوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ کړي دا ښه خبره ده
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هیواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو، له پخواني افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو د پاکستان د کراچۍ په حالاتو یو رپورټ راخلو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو ورځو د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د میرمنو په ګډون شپږ افغان کډوال مړه شوي او ګڼ شمیر نور د جلوهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه ذبیح الله شفق رپورټ اورو. دوستانو، زموږ غږ لازده راډیو ناوری، زما تخنیکی همکار وایي چې دا رپورټ نه لرو. زو بلوچستان ته، او په بلوچستان کې د شپاړس بلوچ وسلوالو او د هغوی د څلور قمندانانو د وژل کېدو په اړه یو رپورټ لرو چې بارکوال میخیل راستولی.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د سه شنبه په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکې نومځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل شوې او په نتیجه کې ډېر لس بلوچ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلې دي. د ملیشا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر اعلی نظر بلوچ ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خانواسي په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم راځو د مرکې ته. یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي. د افغان سیاستوال او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس وایي که بیړنۍ لویه جرګه جوړه نه شي د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
موږ هر وخت دې ته یو ملي ضرورت ګڼو چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی. موږ باید د سمتي، قومي، ګروهي، حزبي، ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا، دې لپاره زموږ ټول تلاشونه او کوښښونه چې وو هغو د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی، دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي. ټول پتر په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی، لا تقریبا لس میاشتې کېږي چې دولت وحدت ملی د اعلان نه تیر شوی دی، خو متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی اوس پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. د دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهم نامه په اساس کې د دوه د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی په منځ کې شوی دی یو نیم کاله بعد باید لوی جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې د شپږ میاشتې نه باید دا لوی جرګه راځي او هغه تفاهم نامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کیږي که چیرته په دغه تفاهم نامې کې چې واقعا څه تاسو وایي تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغه جرګه کې، او یا یو نوی حکومت، یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې دا اجرایه باید قانوني کیږي او کړه. دا خو یو بخش د تفاهم نامه، یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډیره زیات شوي دی، ډیره کلپغت شوي دی. زما پیشنهاد دا دی چې هر وخت چې دا لوی جرګه راځي ټولو مسایل، نه فقط د تفاهم نامه مواد، ټولو مسایل په لوی جرګه کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کیږي، ونه څنګه سره صلح کیږي، د افغانستان آینده به څنګه کیږي، چا سره موږ دشمن دی، چا سره موږ دوست دی، تا ټول مسائل په هغه جرګه کې باید بس.
ښاغلی مسعود، ډیر زیات په بخښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملاً له مخالفینو سره که داعش دی که طالبان دی که هر څه دی له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري، خو یو څه چې نامعلومه خبره ده هغه د یو بدلون ده. چې تاسو د بدلون خبره کوئ نو حتما د بدلون ضرورت به په هغه جرګه کې مطرح کیږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کیږي یا وړاندیز به کیږي څنګه؟
پیشنهاد دانه چه دولت وحدت ملی د افغانستان نیاز دی، دا یو ملی ضرورت دی، دا یو تاریخی ضرورت دی، باید به دولت وحدت ملی مون سره بوي. خو مشکل دا دی چې په دولت وحدت ملی کې اوس پورې د دولت وحدت ملی په ماهیت باندې هغه دولت تشکیل نه دی کړی. زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د ټول د ماهیت سره سم باید تشکیل کیږي. دا خو نه شو چې دوه ټیم به ائتلاف کی دا شو دولت وحدت ملی. دا خو نه دی، دا خو د دولت وحدت ملی مفهوم نه دی، معنا نه دی، اهداف نه دی. دا خو د افغانستان نیازمندي نه دی چې دوه قوتونه ائتلاف کی بیا یہ تو وایسی دولت وحدت ملی دا دے جماعت پیشنهاد داده چې د دولت وحدت ملی د چارچوب نه مو باید حتما د ساختاری او رهبری او مدیریت باید تغییرات بوین چې څنګه باید درشي. او دا د لوی جرګې واک دی چې څنګه تغییرات په الټر راځي. زما پیشنهاد داده هغه بل یو اشاره چې تاسو کړی دی چې د افغان فوجیان دو سره جګړه کوي اوس پورې د دولت وحدت ملی دیدگاه چې کوم دی د داعش او طالب ته بل کاملا متفاوت دی. اجرایی رئیس یو شی وایي او رئیس جمهور بل شی وایي، امنیت و یو شی وایي، وزارت داخله بل شی. اوس پورې دو سره یو واحد دیدگاه نشته. دا څنګه به کیږي چې موږ سره باید یو سم رهبری بوي چې دولت وحدت ملی ته رهبری بکی. دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت دی. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې ژر تر ژره لوی جرګه برازي د ټولو مسایلو نه دوی باید بحث کړي او د بحث نه بعد به یو نتیجه ورسید چې هغه نتیجه د افغانستان د ولس په حمایت کې بوي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا له یو ټیمه به خلک خوښ وي، له بل به ناراضه وي. دغه سي دوه زړیتوب چې موجود وي په جرګه کې نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو ترلاسه کوي؟
خبره دا ده چې دې لپاره چې دلته خو یو مشکل دی، دې لپاره دا لوی جرګه چې کوم دی د افغانستان په تاریخ هر وخت لوی جرګه د بلدي مشکلاتو لپاره د رامنځته شوی دی. زما خبره دا ده چې دې لپاره چې دوی سره یو مشکلات دی او داسې دوه دغه دی دوه دیدګاه دی، زما خیال دا ده چې په لوی جرګه کې نه تنها د دو ټیم نه راځي، بلکه د افغانستان نخبگان به راضی، د افغانستان ملی شخصیتون راضی، د افغانستان جهادی شخصیتون قول به راضی، مخالف و موافق راضی. دې لپاره چې دا خو یو ملی مسئله دی، د ملی مسئلو دپاره دلته خامخا هر واک چکم دی، هر طرف چکم دی، دوی خپل پیشنهاد لري په جرګو باندې، هغه باید ډسکس شي، مشوره شي. او چې لس ورځې کېږي چې یو میاشته کېږي، خو دا د افغانستان حیاتي مسئله دی. او د نتیجه به دا به وي چې یو ملي دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې ستاسو مقالې خپرې شوي دي. تل مو د یوې غټې پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویلې ده چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس موږ ګورو چې ځینې مملکتونه او کشورونه چې کوم دی هغوی اوس فعال شوی دی او د دوی د استخباراتو مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ملکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات مراکز چې په دلته کې دی او دا مملکتونه چې فعال شوی دی او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دی دغه ډیر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش چکم دی او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلاح چکم دی، دومره پیسې چکم دی، دومره سازماندهی چکم دی. دا خود یو غټ لوب او یو غټ پروژه په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو دغه کې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه بکوي. دا خو په یو ورځ دو ورځ کیږي، خو دې سره یو پروګرام خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید چې هلته دوی دغش کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی او دومره دغه فوزونه چې کوم دی د افغانستان فوزونه دی دغه کوي، ټول یو غټه پروژه خابه خبري او خپل یو درک افغانانو د وس پکې نه دی.
د احمد شاه مسعود د بنسټل رئیس او پخانی افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. دا دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رائے د اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي غندښنه پر ځای بولی چې د امنیتي وصیت پاړی لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یې ځانګړې ډله جوړه کړې ده. او د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 2500 واوښتی دی.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو او ورونو، په هر ځای کې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. او منګه د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلا د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونکي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. ویچا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه واخیسته، یې دې د پاره چې خلک ووایي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو د پاره دا کار کړی. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي، یې د زیان جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو د پاره، د نوم د پاره، د شهرت د پاره دا کار وکړو، یی د سیاست د پاره دا کار وکړو، او دا کار یې د دې د پاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی اوسي، اعلی کلمة الله د پاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو، پیغمبر او عقایدو زمونږ شرک خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای د پاره وسي، نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوی دی. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې او آخرت هم تنې پاتې. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي
چې دین په دنیا خرڅ کې او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ازادي راډیو لوونه تر وو